همه شما امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم سانکزی د دفاع وزارت ته ونومول سو. د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې ایران نړیوالو مفتشانو ته اجازه نه ورکوي چې د ایراني ساینسپوهانو سره مرکې وکړي او پوځي تاسیسات وګوري. د اسلامي دولت ډلې په سوریې کې د تدمر لرغونی ښار نیولی دی او جرمني وایي چې روسیې ته د صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن شپې دوهمه پښتو خپرونه اورئ. په دغه خپرونه کې چې یو ساعت به دوام وکړي تاسو به د آشنا ټیک خپرونه واورئ. د آشنا ټیک د خپرونې نه علاوه خبری رپورټونه هم لرو، خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما سره زما همکار سید سلیمان شاه بیت تاسو ولولو.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع وزارت څوکۍ ته نومول شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې له استازو سره په خپل وینا کې د دفاع وزارت ته د محمد معصوم ستانکزی نومول تایید کړل او ویل
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز
محمد معصوم ستانکزی چې د طالبانو د ماتې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په توګه ټاکل شوی، بیا وروسته ورته د سولې د عالي شورا دارالانشا د ریاست وظیفه ورسپارل شوه چې تر اوسه پورې دوام لري. ستانکزی په اویومه لسیزه کې د افغانستان په پوست کې د سای منصب په توګه هم وظیفه اجرا کړې ده. ښاغلي اشرف غنی مخکې د دفاع د وزارت لپاره جنرال افضل لودین نومولی و، خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له مخالفت وروسته له خپلې کاندیدۍ نه صرف نظر شو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بهرنیو ځواکونو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. ښاغلی غنی نن د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تماس د ډلې د 50 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ته په خپل وینا کې د هیواد په وروستیو حالاتو رڼه واچوله. ښاغلی غنی وویل چې دا جګړه د بهرنیو ځواکونو په خلاف نه ده، دا جګړه په دیموکراتیکه توګه د غوره سوي حکومت د بې ثباته کولو او د فرصتونو له لاسه ورکولو جګړه ده. د تماس نړیواله ګروپ استازو تیره شپه د ملي یووالي د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او خبرې وکړې.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي که د اتومي پروګرام په باب موافقه حاصل هم شي، ایران به نړیوالو مفتشانو ته اجازه ورنه کړي چې له ساینسپوهانو سره وګوري او یا یې پوځي تنصیبات معاینه کړي. ښاغلی خامنائي وویل
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از
موږ دا خبره مخکې هم کړې ده او وزی هم کوو چې د ایران د نظامی مرکزونو د معاینه کولو لپاره به خارجانو ته اجازه ورنه کړو. هغوی وایي چې ساینس پوهانو ته مو اجازه ورکړي چې مرکې ورسره وکړو، خو دغې پوښتنې اصلي معنی له ایراني ساینس پوهانو نه تحقیقات کول دي او هرګز به چاته اجازه ورنه کړو چې څوک یې سپکاوی وکړي. هیڅکله به زه اجازه ورنه کړم چې زموږ د یو حساس او مهم سکتور له ساینس پوهانو نه خارجان تحقیقات وکړي.
د ښاغلي خامنائي دا تبصره د ایران دولتي تلویزیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپره کړه. ټاکل شوی ده چې د نړۍ ستر قدرتونه او ایران د جون د میاشتې د دېرشمې پورې د ایران د اټومي پروګرام په باب یو موافقې ته سره ورسیږي. خامنائي یو ځل بیا وویل
در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیده، هیچ دولتی اجازه.
موږ ټول مسؤلیت لرو چې د دشمن د ډارونې او زورګۍ په مقابل کې ودرېږو او له حده زیاتې غوښتنې ونه منو. سازشونو او توطیو ته یې په غور او ځیر متوجه سو. موږ د دغه عمل په مقابل کې مقاومت ښودلو ته ذمهواري لرو او باید چې پوره قوت ورته وښوو.
ښاغلی خامنائي ویل موږ معلومات لرو چې زموږ دښمنان غواړي د خلیج د هیوادونو د ځینو مامورانو په مرسته په سیمه کې روان پراکسی یا نیابتي جنگ د ایران سرحدات ته پراخه کی. د ایران، امریکا، برېټانیا، روسیې، چین، فرانسې او جرمني لوړپوړو استازو په وینا کې څوارې مذاکرات سرته رسولي دي او اصل هدف یې دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په باب یوه بشپړه موافقه حاصله شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د اسلامي دولت ډلې د سوریې د تدمور تاریخي شهر چې د روم د امپراتوري د زمانه اثر پکې موجود دی له حکومتي قواو نه نیولې دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې موسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو دغه شهر د چهارشنبې په ورځ ناوخته له حکومتي ځواکونو سره د څو ساعته جګړې په پای کې قبضه کړ. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د دغه تاریخي شهر آثار چې تقریبا 2000 کاله کېږي د نړۍ د نړیوال تاریخي میراث په لیست کې نیولې دي. تر اوسه پورې تاریخي آثارو ته د زیان رسیدو په اړه کوم خبر نه دی ورکول سوی، خو د اسلامي دولت توندلارو چې مخکې کوم تاریخي ځایونه نیولي وو زیاتره یې تباه کړي دي. هغوی په دې عقیده دي چې بوتان او مجسمې د کفر او شرک نشې دي چې باید تباه سي. د سوریې د تاریخي آثارو او عبادتو مسؤول مامون عبدالکریم خبریان ته د پنځشنبې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت د ډلې په لاسونو کې د دغه شهر د لوېدو مخکې په سلګونو اثر خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي، خو ځینې ډېر غشت دي چې انتقالول یې ګران وو.
له بلې خوا په واشنگتن کې د امریکې د خارجه وزارت وینې میرمن ماري هارف د خبریالانو ته وویل چې امریکایي چارواکي په دې اړه اندېښنه لري خو هیله لري چې څوک به له تدمر تاریخي آثار وران نه کړي، مګر په دې نه پوهیږو چې په دې شبه کې د ژغورلو لپاره څه باید وشي. د اسلامي دولت وسلوالو د یکشنبې په ورځ د عراق د الانبار ولایت مرکز رمادي هم ونیو چې د چارواکو په وینا 1500 کسان په دغه جنګ کې وژل شوي دي.
د چهارشنبې په ورځ چې امریکایي چارواکو څلور کلونه مخکې د پاکستان د بټ آباد په ښار کې د کومندایي عملیاتو په دوران کې د اسامه بن لادن له کور څخه نیول سوي په زرګونو اسناد ترلاسه کړي وو، دغه اسناد اوس خپاره سوي دي. هغه لیکونه په دغو اسنادو کې شامل دي چې اسامه بن لادن خپل زوی حمزه ته لیکلي وو او د امریکایانو د وژلو او لویدیځو ملکونو د حکومتونو د راپرځولو په اړه یې توصیې ورته کړې وې. امریکایي مامورین وایي چې په پام کې لري چې د غور او څېړنې وروسته به د القاعدې په باب په سلګونه نور آثار هم وبښي، نور پټ اسناد هم خپاره کړي.
یو لړپولې امریکایي ډیپلوماټ ماینمار یا برما ته د دې لپاره تللی دی چې دغه هیواد له حکومتي چارواکو سره وګوري او د روهینګیا د قبیلې له وګړو سره د سم سلوک غوښتنه ورنه وکړي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال انټونی بلینکن یو ورځ وروسته برما ته روان شوی دی چې واشنگتن اعلان وکړ چې د روهینګیا د قبیلې په زرګونو هغو مهاجرو ته به پناه ورکوي چې دا وخت د اندونیزیا او مالیزیا د سواحلو سره څیرمه په سمندر کې له لهنده ګرځي. انټونی بلینکن وایي چې د برما له مشرانو سره به د پنځشنبې په ورځ وګوري او دا خبره به هغوی ته په یاد کړي چې خپل نړیوالو مکلفیتونو ته دې متوجه شي او د رخاین په ولایت کې د روهینګیا د قبیلې د وګړو د ژوند شرایط برابر کړي. دا خلک له ډېرې بدې ورځې اړ شوي دي چې د سمندر په لاره ګاونډیو ملکونو ته ولاړ شي او خپل ژوند د مرګ له خطر سره مخ کړي. د امریکا د خارجه وزارت وایاندې میرمن هارف په دې ارتباط وویل:
I think this deputy secretary will emphasize, as we have a number of times, the need for the Burmese government.
زما په فکر د خارجه وزارت مرستیال بل برمای چارواکو سره خبرو کې په دې باندې زیات تاکید کوي چې هغه د خپل مسولیت پوره کړي او د روهینګیا وګړي چې ډېر وخت نه د سوند سره مخامخ شوي دي باید د واقعي دولت په صفت د سوند د حل کولو لپاره د برما حکومت لارې ولړي. موږ هغه ته دا خبره په خام کړې ده او سې یو ځل بیا ورته وکړو. دا وخت تقریبا 3000 مهاجر چې اکثریت د برما د روهینګیا د قبیلې غړي دي او یا د بنگلاديش آبادی قاچاقبرانو په سمندر کې به سرنوشت خوشي کړي.
امریکایي او کیوبایي مامورینو نن د پنځشنبې په ورځ هم په واشنگتن کې خپل خبرو ته دوام ورکړ چې هدف د امریکا او کیوبا ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو برحاله کول دي. د امریکا جمهور رئیس له کانګرس نه غوښتل دي چې د میتر 90مه پورې د کیوبا نوم د هغو ملکونو له لیست نه وباسي چې د تروریزم د ملاتړ تورونه پرې لګول سوي دي. کیوبا او امریکا ډیپلوماتیکي اړیکې تقریبا 50 کاله مخکې قطع سوي وې.
او د امریکا د سنا مجلس غړي او په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست کاندید سناتور رند پال د امریکا د فدرالي حکومت لخوا د امریکایانو د ټلیفونونو او مکالمو د پراخه څار او ثبتولو په خلاف خپل وروستۍ وینا وکړه. رند پال د چهارشنبه په شپه تر ډیر نوخته پورې د سنا په مجلس کې په دې موضوع باندې لس ساعته وغږېده او زیاري وویل چې نور غړي قانع کړي چې د پیټریاټ اکټ په نوم امنیتي قانون چې موده د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او نغځي. دغه قانون په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه په امریکا باندې د حملو نه وروسته